مننه صدیقی صاحب، قدر من اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او چې د جرمني دفاع وزیر شبنه کوي چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د جرمني دفاع وزیر شبنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان ولېشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي سعودي عربستان ته ویشتل شوی توغندی ایرانی دی، او د جرمني صدر اعظم د تروریستي ضد اقداماتو د ښه کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د جرمني دفاع وزیر شبنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. د جرمني دفاع وزیر اورزالا فون دیرلاین د سه شنبه په ورځ په مزار شریف کې وویل روزونکو ورته ویلي چې شمیر یې کافي دی، خو د دې په باور د دوی د ملاتړ لپاره نورو سرتیرو ته اړتیا شته. جرمني د امریکا له متحدو ایالاتونو وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دې موضوع په اړه وروسته راپور لرو. د پاکستان لوی درسیز وایي پاکستانی پوځیان په افغانستان کې د هر تغییر په وړاندې بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. جنرال قمر جاوید باجوه دا خبره د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وکړه، خو په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. جنرال باجوه په ورته وخت کې وویل چې دا مهمه ده چې له افغانستان سره د پولي امنیت ټینګ شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګېدو پر مسئلې د پاکستان د پوځ د اپراسیون د مشر تورن جنرال ساحر شمشاد مرزا په مشرۍ یو پلاوی روانونه په کابل کې له افغان امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسیز د دغه هیواد سنا جرګې ته د سه شنبې په ورځ وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې ښې شوې دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د اصولو له مخې اوس مهال د بلخ ولایت مرستیال والي د دغه ولایت د اداري چارو مسؤلیت په غاړه لري. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده امریکا شخته وویل چې په چارو کې د خند او ځنډ د مخنیوي په خاطر د بلخ مرستیال والي د ولایتي ادارې سرپرستی په غاړه لري. محمد بشیر توحیدی د بلخ د والي مرستیال دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور ځان برحاله والي بولي او وایي چې د ده د استعفا پاره د جمهوری ریاست پریکړه رد ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ژمنه وکړه چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي چارې به ښې شي. انګیلا مرکل دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په برلین کې د تیر کال د تروریستي برید د قربانیانو خپلوانو انتقاد وکړ. انګیلا مرکل پرون سه شنبه د دې پیښې د کالیزې په مناسبت خبري اعلان وکړه. په برلین کې وویل
Für mich und das sage ich für die ganze Bundesregierung heißt es
دا وایي زما په باور البته زه د ټول حکومت په استازي توپ خبرې کوم چې کله وایم موږ د هغه څه د ښه کېدو لپاره هڅې کوو چې ښه نه وي. د دې معنا دا ده چې موږ به هر څه چې له انساني پلوه ممکن وي د امنیت په ګډون ښه کړو. همداراز هڅې کوو هغه خلک چې د دې پیښې له امله اغېزمن شوي عادي ژوند ته راوګرځي. یو کال مخکې د دسمبر په 19 په برلین کې د انس امیری په نوم یو تونسي کډوال پر موټر 12 تنه ووژل او اویا تنه نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې به سبا پنجشنبه د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو د پریکړې په اړه یوه بیړنۍ ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه د اسلامي هیوادونو په غوښتنه دایری شي. په ملګرو ملتونو کې فلسطیني استازی ریاض منصور وویل د عمومي اسمبلې 193 غړي به پریکړه لیک ته چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپله پریکړه بیرته واخلي رای ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره په زمیمه شوې کریمیا کې د بشري حقونو سرغړونې په کلکه غندي او روسیې ته په دې ټاپو وزمه کې د یوه غاصب قدرت اشاره شوې ده. پریکړه لیک چې اوکراین او دیرش نورو هیوادونو وړاندې کړی و د اویا هیوادونو له لورې تصویب شو. د روسیې، بیلاروس، قزاقستان او چین په ګډون شپږ ویشت هیوادونو رد کړل او شپږ اویا نورو هیوادونو په رای ورکولو کې برخه وانه خیسته. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین دایمي استازی وویل د پریکړه لیک تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ وسله واله شخړه شته. د اوکرين لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي 2010 کال د اوکرين د شخړو له پایله تر ننه تر ټولو خونړی کال و. کورت والکر خبرداری ورکړ چې د اوکرين په ختیځ کې شخړې بیا زیاتې شوې دي. د پرون دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې نړیوالو څارونکو د اوکرين په ختیځ کې د نوفو لوهانس په ښار کې د ناباس په سیمه کې د توپچي ډزو خبر ورکړل. امریکایي چارواکي وایي چې د دغو ډزو له امله 8 ملکیان ټپیان شوي او په لسګونو کورونه زیانمن شوي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل هغه توغندی چې له یمنه د ریاض لور ته ویشتل شوی د هغو وسلو نښې لري چې مخکې استعمال شوي او ایران چمتو کړی دی. په یمن کې حوثیانو پرون وویل چې دوی پر دې توغندي غوښتل چې په ریاض کې د یمامن په نوم شاهي ماڼۍ په نښه کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو وویل چې دا بالستیک توغندی په هوا کې خنثی کړی دی او په دې برید کې د سرو مال زیان نه دی اوښتی. خبرونه مولو آزادی رادیو اوریدل. د روانه خبرونه په دوام کې د جرمني دفاع وزیر وای افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د بلخ ولایتي شورا رئیس عطا محمد نور له برطرفي سره مخالفت وکړ. په کجکی بند کې د اوبو کموالی د هلبند کاروانګر زیانمن کړی دی.
زموږ په مرجی ورسالۍ کې اوبه پر موږ کته شوي دي. په کجکی بند کې وای مسولین وای چې اوبه لښته وي دي، اما د هلمند په سیند کې اوبه بهیږي.
په سلګونو په اعدام محکوم شوي بندیان د افغانستان په محبسونو کې له کلونو راهیسې بندیان دي. د سولې په بهیر کې د کوچي میرمنو پر رول خبرې وشوې.
مهرباني کدا ضرورت کی ان شاء الله تعالی چې افغانستان ته به ام سوله راځي، ام به اقتصاد راځي.
د جوزجان او سرپل استازي د داعش فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه شي. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. خوده خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. جرمني افغانستان ته نور سرتیری لیږي. د جرمني دفاع وزیر په مزار شریف کې ویل چې په دغه هیواد کې نور پوځیانو ته اړتیا شته او نړیوال باید د اوږدې مودې په مخه له افغانانو سره ژمنې وکړي. د جرمني دفاع وزیر له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مخکنی پریکړه وغندل او ویل چې باید داسې نه وای شوی. دا پریکړه د 2014 کال په پای کې عملی شوه. تفصیل د احمد شبر پراپور کې وبري.
د جرمني دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر پر ناڅاپي کمیدو انتقاد وکړ، دغه هیواد ته د نورو پوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه. د جرمني دفاع وزیر پرون په مزار شریف کې وویل چې په افغانستان کې به د جرمني پوځیانو شمیر زیات کړي، خو دې داونه ویل چې څومره نور سرتیري به افغانستان ته واستوي. رویټرز اژانس لیکي چې دا لومړی ځل دی چې برلین په ښکاره د امریکا د متحده ایالاتونو دا غوښتنه مني چې افغانستان ته باید نور پوځیان واستول شي تر څو د طالبانو مخه ونیول شي. په افغانستان کې اوس نږدې 10,000 بهرني سرتیري شته چې په دوی کې شاوخوا 10,000 امریکایان دي. تر امریکایانو وروسته تر بل هر هیواد د جرمني د پوځیانو شمیر زیات دی چې 980 تنو ته رسیږي. دغه ځواکونه د ناټو د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د جرمني دفاع وزیر اورسلا وان دیر لین پرون په مزار شریف کې له جرمني ځواکونو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې کافي روزون کشته، خو د کارونو د شوالي لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اگست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او ویل چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي تر څو پر طالبانو فشار راشي چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي. واشنگتن هغه مهال خپل متحدان هڅولی وو چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د جرمني دفاع وزیر هم پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي تر څو هغوی د سولې خبرو ته کښیني. میرمن دیرلین زیاته کړه چې د اوږدې مودې لپاره د بریالیتوب غوره لار سوله ده. جرمني تیر میلادي کال هم افغانستان ته 130 نور فوجان ولېشل او اوس چې د هیواد دفاع وزیر کوم شمنه کړې ده دا باید د جرمني د پارلمان له لوري تصویب شي.
د بلخ د ولایت شورا رئیس د عطا محمد نور له برطرفی سره مخالفت وکړ. افضل حدید له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که ارګ د شاغلي نور تبدیلی غوښته نو باید دا کارې په عزت کړی وای. پرون د جمعیت ګوند مشران په کابل کې راغونډ شول چې د عطا محمد نور د لری کېدو په اړه د خپل ګوند دریز روښانه کړي. د بلخ د ولایتي شورا د رئیس د څرګندونو په اړه له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ ولایتي شورا مشر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر غنی لخوا د بلخ پخوانی ولی د استعفا منځوري یو غیر قانوني عمل دی او که ارګ د عطا محمد نور تبدیلی غواړي نو باید یې په برمندانه توګه دا کار ترسره کړی وای. د بلخ ولایتي شورا مشر که تبدیلی کې به برمندانه تبدیلی دی ووسی او له هغه وختونو سره چې د بلخ والی درلود او یا هم له انعطاف پذیرۍ څخه کار واخیستل شي دا چې مشکل حل شي باید په ښه توګه مدیریت وشي او داسې دې نه شي چې پر یوې نامې چې د اعتبار ور نه ده اوس اکتفا وکړي. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور استعفا د لندې میاشتې په 8مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوه او د ارګ د مطبوعاتي وایند نجیب الله آزاد په خبره چې دا استعفا خپل ښاغلی عطا محمد نور څو مده مخکې ولسمشری ماڼۍ ته وړاندیز کړې وه. د بلخ ولایتي شورا سربیره خپل عطا محمد نور او همدارنګه د جمعیت ګوند هم د ولسمشر له لوري د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د استعفا منظوري یو غیر قانوني او د افغانستان د امنیت او ثبات ضد عمل په ګوته کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ تردمه په زغرده د جمعیت ګوند د یادو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په عین وخت کې بیا د مزار شریف ښاریان د عطا محمد نور د استعفا د منظورۍ په اړه متفاوت نظریات لري. د بلخ څو تن اوسیدونکو یې په اړه داسې وویل: د بلخ ولایتي شورا په داسې حال کې د عطا محمد نور د استعفا په باب د ولسمشرۍ ماڼۍ د تصمیم په وړاندې خبرګون ښایي چې تر دې دمخه خپل عطا محمد نور ویلي وو چې په راتلونکي وختونو کې به د بلخ ولایت له مقام څخه استعفا وکړي او بل کس ته به د ښې حکومتوالۍ د تمثیل زمینه مساعده شي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجاو چارلس دقیقې شوې. د کوچانو چارو د سمون ریاست مسؤلان وایي د سولې په بهیر کې د کوچیو میرمنو رول ته پاملرنه به ګڼې مثبتې نتیجې ولري. د کوچانو د چارو د سمون رئیس دلاور فیضان پرون سه شنبه په کابل کې د سولې په بهیر کې د کوچیو میرمنو د رول په نوم کانفرنس ته وویل ښځې کولی شي خپلو نارینهو ته قناعت ورکړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې موضوع د واصل وسال راپور واوري.
د کوچنو د چارو د سمون ریاست وایي د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو رول ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د کوچنو د چارو د سمون رئیس دلاور فیضان د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو د رول پر نوم جوړ شوی کانفرنس ته وویل د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو رول ته پاملرنه به ګڼې مثبتې پایلې ولري.
خو که موږ میرمنې کانې کړو، تاسو میرمنې کانې کوي، زه په ګارنټي درتون چې اچاچ سره نارینه کانې کیږي، خو اچاچ سره نارینه همدا تاسو کانې کوئ. چا دا خواري کړې ده چې دا سړی کانې اله دا ورسره چې هغه ټوپک راوخلي دا ګردنۍ ورسره ګرځي او میرمنې که دا جرأت وکړي انشاءالله تعالی چې افغانستان ته به هم سوله راځي هم به اقتصاد راځي.
پغله فیضان وایي لکه څنګه چې ملالۍ د یوې ټپې په ولو سره نارینه جنگ ته وهڅول چې دښمن ته ماتې ورکړي، دغه شان میرمنې کولی شي چې نارینه سولې ته هم راوبولي. د کوچنو د چارو د سمون ریاست مسؤلین وایي په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو او د دوی د حقونو د خوندیتوب په هدف پکار ده چې په دې برخه کې مبارزه له کور او کلي پیل او بیا ولسوالۍ او لویو ښارونو ته وغځېږي. د دوی په خبره کې په لرو پرتو سیمو کې د افغان میرمنو د ژوند خوالی ته پاملرنه ډیره شي، دوی به د سولې په بهیر کې ډیر اغیزمن رول ولوبوي. بلخوا د مشرانو جرګې غړي فریدی کوچی چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و، له حکومت نه وغوښتل چې د سولې پالي شورا کې کوچی او میرمنو ته هم ونډه ورکړي. اغلی کوچی وای سرل دی چې کوچی میرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو بیا هم د ژوند ناخوالو ته اوږه ورکړې ده. د سولې علي شورا مسولین وایي هڅه به وکړي چې یو شمېر کوچیو میرمنو ته د سولې د علي شورا په مشورتي بورډ کې ځای ورکړي. د دغې شورا غړي پلوشه حسن وایي روانې جګړې تر ټولو زیات کوچیان ځپلي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې ټول قومونه، نارینه، ښځې، ماشومان د اوږدو جګړو په بهیر کې ځپل شوي دي، خو هغه ضرر سي کوچی خزو نارینه او کورنۍ ته رسیدلی فکر کوم له ټول نه زیات ده.
که څه هم کوچیانو تر دې وړاندې د تعلیم، روغتیا او د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او یو لړ نور اسانتیاو برابرولو لپاره له حکومت څخه غوښتنې کړي، خو دا لومړی ځل ده چې دوی د سولې په بهیر کې د کوچیو میرمنو رول ته د پاملرنې غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو ویبپاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. د کجکی د بند لږ اوبه به برېښنا او کرهڼه زیانمنه کړي. که له یوې خوا ورښتونه کم شوي دي، له بلې خوا د اوبو د ذخیرې څخه د ډیرو اوبو د وتلو له کبله د بند اوبه کمې شوي دي او د برېښنا تولید هم ورسره په بېساري ډول لږ شوی دی. د لشکرګاه اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا له کموالي شکایت کوي چې د کرنې او برېښنا د ریاستونو مسؤلان یو پر بل د ملاتړ ټاپې لګوي. د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی په دې موضوع تفصیلي راپور لري.
د شنو بوډک دو اتیا کیلومتر اوږد د بابا تر غره غزیدلې بند د اوبو خالی مریږي. د برېښنا د توربین تر پایپونو او سوپو وتونکو اوبه هم د پخوا په شور کې نه دي. له دې امله هم د برېښنا په تولید کې کموال راغلی دی او هم د ناوې، ګرمسیر او مرجی ولسوالۍ د کروندګرو د مځکو دپاره اوبه کمې سوي دي او د ژمي د فصل کښتونه پاتې دي. نو دغه ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راغلي کروندګر وایي که چیرې ورښتونه ونیسي یا د کجکي د بند اوبه چې تر ډیره د افغانستان له شمال نه راځي ډیر نیسي، کښتونه نیسي کرلی او کیدای سي راتلونکی کال له لوږې او قحطۍ سره مخ سي.
نوم یاسین دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. یعنی موږ اوبه نه لرو په مجموعه کې. دا چې په کجکي ولسوالۍ کې ډنډ چارواکي وایي چې ډنډ خالي دی، یعنی اوبه نه لري، نو بیا هم دا سیند روان دی، اوبه پکښې روانې دي. نو اوس موږ تر نه خلاصیږي چې په دې کې موضوع څه ده.
زما نوم احمد دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په مرجی ولسوالۍ کې اوبه پر موږ کته شوي دي. اوبه مو ډېرې لږ دي، یعنی موږ کښتونه نه پوهوبیږي. په کجکي بند کې وایي مسؤولین وایي چې اوبه لږ شوي دي، اما د هلمند په سیند کې اوبه بهیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه اوبه دې مهار سي، هغه دې راوګرځول سي او موږ ته دې راکول سي تر څو موږ خپل کښتونه پوه وکړو.
د کجکي په بند کې د کرهڼې لپاره د اوبو د کموالي په اړه د وادي هلمند عمومي رئیس انجینر خناکا وایي د کجکي ډم ته د راتلونکو اوبو په نسبت مصرف کېدونکي اوبه ډېرې دي، ځکه نو په لږ وخت کې ډم خالي شوی او د کرهڼې لپاره کافي اوبه وجود نه لري. خانکا زدی را رتول په خوا به د دم څخه د برښنا د پاره د یو توربین نو وبو تل خوس له دوو توربینونو څخه وځي چې د خپل په دم کې د وبو ساته جر راښته کوي.
کومه ګرم شي چې هم مشکل درو دا اوس پیرن تاسو وګورئ مرجان نیمه به کښته پاتې ده، د شمالان نو شمالان وګورئ نه به کښته پاتې ده، دا ګرم شي وګورئ دغه ستونزې لري. نو موږ خلک دې دغه یو دی کښته زراته وګورئ خو څنګه کوي.
دول پر ډنډ لسګونه کلونه وشته دي چې له رسوبات او اضافي موادو نه دی پاک شوی او دوی په یوازې سر د دغه کار لپاره امکانات نه لري. که څه هم د ژمي فصل لا له وړاندې داخل شوی دی، خو ورښتونه او واورې نه دي پیل شوي. د کجکي د بند اوبو کمښت یوازې زراعت نه دی زیانمن کړی. د همدې اوبو په واسطه د برېښنا د دوو توربینونو څخه یو 50 میگاواټ برېښنا د لسو او 9 میگاواټ تر کچې راښته شوې ده. د لشکرګاه اوسیدونکو چې د نوي توربین تر تړل کېدو وروسته یوازې 6 کال د برېښنا له درکه به سیاسي ولوس د برېښنا د کموالي څخه شکایت کوي. د ښار د عامو اوسیدونکو ترڅنګ هغه دوکانداران او مستریان چې ټول کارونه په برېښنا کې وایي برق نه لري، ځکه نو د جنراتورونو استفادې ته مجبور شوي دي.
حاجي محمد ورور، برق بېخي خراب دی، کومه دی ولاکه دا برق دی لاسه ولې لین 2500 کال لري په مصرف کړي ولاکه کاروم نه کاروم هر یا پیسې ډېرې کېدي له میټر به نه یې ګرځېدل دی وایي دون پیسې ولاکم دلته په میاشت کې نه دوه سوه کار نه یې کړي ورته وایي 5000 کې
د برښنا د ریاست مسؤلین وایي په ډم کې د اوبو اوسنۍ سطح چې 9.40 متره ده که 4.40 متره ته راکښته شي، د برښنا پاته 9-10 میګاواټو تولید به هم په ټپه ودرېږي. د هلمند د برښنا رئیس انجینر نصر الله کنی وایي د برښنا د تولید لپاره یوازې یو توربین چلوي او ډم ته راتلونکي اوبه کمې دي او ډیر احتمال لري چې په نږدې ورځو کې په افریقا په ټپه ودرېږي.
ظرفیت اوس ډیر کم دی، یعنی 10 میګاواټ ته د یو 50 میګاواټ سره رارسېدلی دی او موږ ته چې رارسېږي زموږ حق په اصطلاح د هلمند ولایت 4-15 میګاواټ دی او په تیر وخت کې یا په تیرو شپږو میاشتو کې نه یا 10 میګاواټ او شاخه 4.5 کفایت کاوه ټول وطنوالو ته.
کله کله چې د برښنا د فابریکې کارونه د اوبو د کموالي له امله په ټپه ودرېږي، په هلمند او کندهار کې د 1.5 لک شاوخوا کې کورنۍ او نهادونه به د برښنا د سهولت نه بې برخې سي او سره جوخت به د برښنا له دره کار ورځ حکومت ته د مالیې په برخه کې د راتلونکو 4-5 میلیون افغانیو زیان ورسېږي. اوس چې د ډم د خالي کېدو سره امکان لري د هلمند کرنه او برښنا زیانمن سي، څنګه کېدای سي د دواړو ستونزو مخه ونیول سي؟ کتونکو وای د اورشت او واوري ورهخوا امکان لري وادي هلمند او برښنا رساتونه په ګډه د اوبو د وټولو مخاوني سي او د جنو مناسب فرصتونو څخه په استفاده د ډیراتلونکو ناورین مخه ډاب کړي. محمد لیسای، تازه دی رادیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د اوسادي رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوسادي او اوریدونکو پروګرام لرو. اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ځینو نړیوالو رسنیو د افغان ولسمشر او بلخ د والي ترمنځ جنجالونو ته کتلې دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي دي د دواړو لوریو ترمنځ درس شایي حکومت نور هم مات کړي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي 53 کلن عطا محمد نور له بډایو کسانو او په سیمه کې له قدرتمندو مهرو څخه اخیره دی چې له تیرو 14 کلونو راهیسې د بلخ والي دی. ورځپاڼې همدارز لیکلي چې د بلخ د والي او ولسمشر غني ترمنځ درس شایي د افغانستان سیاسي وضعیت نور هم ولړزوي. واشنگتن پوسټ د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشر صلاح الدین ربانی له قوله لیکلي چې د ولسمشر لخوا د عطا محمد نور له دندې لرې کولو پریکړه غیر مسؤلانه، د افغانستان د ثبات او امنیت پر خلاف او د ملي وحدت د حکومت د موافقې د اصولو سره په ټکر کې ده. ارګ د دوشنبه په ورځ ویل چې عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه له خپلې دندې استعفا کړې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې اړه لیکي د حزب اسلامي ګوند یو شمېر غړي ویلي دي چې که نور له خپلې دندې لرې سي، دوی به هم د ولسمشر غني له حکومت سره اړیکې قطع کړي. د ورسپانې په وینا د عطا محمد نور د بیرحمۍ په اړه هم خبرې کیږي، ځکه په بلخ کې د اداري فساد د افشا کولو پر سر ځینو کسانو ته خبرداری ورکړی، نیولي او یا یې هم وهلي ټکولي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه لیکلي چې د عطا محمد نور له دندې لرې کولو پریکړې پر ولسمشر محمد اشرف غنی او د پر ائتلافي حکومت د سیاسي فشارونو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړیو خبرداری ورکړی چې له حکومت به ووځي، خو د نیویارک ټایمز په خبره که داسې وسي او ځینې له حکومت لاس وانخلي، وضعیت نور هم ترینګلی کېدای سي. ورځپاڼه همداراز لیکي چې مخکې څو ځلې ولسمشر اشرف غني له عطا محمد نور څخه خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکلي د 2014 کال په انتخاباتي کمپاین کې ښاغلي غني یادونه کړې او عطا محمد نور یې د فساد یوه بیلګه بللی وو او ویلي وو چې مرکزي حکومت د ده په اړه باید یوه پریکړه وکړي.
و اوس هم یو سیمه ایز موضوع د ایران لوی چارنوال وای پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد ته به ډیر ژر ځواب ورکړي. محمود احمد نژاد چې له 2015 میلادي کال وروسته دوه دورې د ایران ولسمشر پاتې شوی دی، په ایران کې د فتنې په خپرولو تورن شوی او نوموړي د قضایه قوې چارواکو ته ضرب العجل ټاکلی دی چې ژر تر ژره دې ده ته ثبوت وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران لوی څارنوال وایي د دې هیواد چارواکي به ډیر ژر د پخواني ولسمشر محمود احمد نژاد خبرو ته ځواب ورکړي. احمد نژاد د دسمبر په 18 له قضایي ادارو وغوښتل چې په 48 ساعته کې دي داسې اسناد وړاندې کړي چې پر ده او د ده پر ملګرو لګېدلې تورونه پکې ثابت شي. احمد نژاد په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د ایران د قضایي چارو رئیس د اسلامي تشکیلاتو پر ګډوډولو او په ایران کې د فتنې په خورولو تورن کړی دی. احمد نژاد وای کشر تر ژره دته ځواب ور نه کړي، دی بل مناسب لارو چارو لخپل حق دفاع وکړي. د ایران لوی څارنوال حجت الاسلام محمد جعفر منتظری د محمود احمد نژاد د ولسمشرۍ زمانه یو بې قانونه له درواغو او ریا ډکه دوره بللی ده. احمد نژاد چې له 2015 تر 2013 کال پورې د ایران ولسمشر و، د ایران قضایه قوه او حتی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له یوه امتحان سره مخامخوي، خو له دې سره دی پخپله یو ډول منزوي شوی دی. په ویډیوي پیغام کې احمد نژاد وایي که چېرته د ایران په قضایه قوه کې اصلاحات راشي، د هیواد په ټولو نورو چارو کې به هم اصلاحات رامنځته شي. تیره میاشت احمد نژاد د ایران قضایه قوه په دیکتاتوري تورن کړه او وی ویل چې د دغې قوې واک تر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي زیات شوی دی. د روان کال په پیل کې چې کله د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان نگهبان شورا تاییدول، نو د احمد نژاد او د هغه د یوه ملګري نمونه یې له لسته وویستل. د ایران د جمهوري ریاست انتخابات د مې په میاشت کې ترسره شول او حسن روحاني د یوې بلې دورې په مخه ولسمشر وټاکل شو. د نگهبان شورا تر پریکړې مخکې له خامنئي ویلي وو چې جمهوري ریاست ته د احمد نژاد کاندیدېدل د اسلامي جمهوریت په ګټه نه دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
یو مخابراتي کمپنۍ غواړي چې لری سیمو ته د برښنا د مزو لاري چټک انټرنیټ ورسوي. AT&T کمپنۍ به په لند وخت کې د دې نړیوالې پروژې ازمیشت پیل کړي. د انټرنیټ مهیا کوونکې کمپنۍ عموما لری پرتو او کم نفوسو سیمو ته د انټرنیټ له رسولو سره زیاته لیوالتیا نه لري، ځکه چې فکر کوي مصرف زیاتیږي خو ګټه لږ ترلاسه کوي. د AT&T دا تازه هڅه به چې ایر گیگ نومیږي د لری پرتو سیمو د اوسیدونکو دا مشکل حل کړي. دوی وایي چې د برښنا د مسوله لاري په هر ثانیه کې یو گیگابایت انټرنیټ لښتولی شي. AT&T کمپنۍ وایي چې ژر به ایر گیگ پروژه واسموي.
ستاسو له پیغامونو
ازمون ازادی رادیو خدا خواهیست ده من ده ولایت ده لشکرگاه ده شهر ده خبر کبو اولو را مرتا داغ برک چه دی پا تلور ردی که یوایش پارا کهی اغان چه پر لس بجه مجبری و تره لکهی او سهار که ازان وسو برک گردی یو زای که وادی اغو و اخوات ورهاری بیا سهار لزر روپی ورکی یو بل ځای چې یو بل د دوی یو د رئیس یا د برکیانو یو کار یا شناخته یا هغې خوته ورهړي زموږ سره داسې بې انصافي کوي یا دې ګر سره د برق ختم شي او یا دې زموږ د هر چا حق درېیمه شپه رسېږي که څه لرم خپل پر وخت باندې راکړي. خدای په امان.
سلام علیکم، زه جنیم د کابل د خلی زمان خان نه تاسو سره پاتې کیم. زه یو شکایت لرم، هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت اوج ته رسېدلی. په دې کې پولیس څومره چې دلته د هر یو د ورځې په 20,000 افغانۍ قناعت نه کوي، په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه ټول عسکرو سره لاب لري او یو ویزی په لګولو په هغه کې بدل کې 15,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ 3,000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټولو نه مخکې، او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي، او غریب سړی پکې غرقو تباه ده. او زه تازه ازادي نه همدا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، السلام علیکم.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 د روانې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او د غرس آزادي او اوریدونکو پروګرام هوست د دې سات لن خبرونه واوري. د جرمني دفاع وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. د پاکستان لوی درسیز وایي پاکستانی پوځیان په افغانستان کې د هر تغییر په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی. جنرال قمر باجوه دا خبره د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وکړه، خو په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د اصولو له مخې اوس مهال د بلخ ولایت مرستیال والی دغه ولایت د اداري چارو مسؤلیت په غاړه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ژمنه وکړه چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي چارې به ښې شي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی به سبا پنجشنبه د اسرائیل د پلازمینې په توګه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د بیت المقدس تر رسمیت پیژندلو د پریکړې په اړه یوه بیړنۍ ځانګړې غونډه وکړي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره په زمیمه شوې کریمیا کې د بشري حقونو د سرغړونې پکلکه غندي او روسیې ته په دې ټاپو وسمه کې د یوه غاصب قدرت اشاره شوې ده. د اوکراین لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي 2010 کال د اوکراین د شخړو لپاره تر ننه تر ټولو خونړی کالو. او په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل هغه توغندی چې له یمنه د ریاض لور ته توغول شوی وو د هغو وسلو نښې لري چې مخکې استعمال شوي او ایران چمتو کړي دي. زمو شخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه 12:15 نیوی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. سریپل او جوزجان د ولایتي شورا یو شمیر غړي او په ولسی جرګه کې د دغه ولایتونو ځینې استازي د داعش د فعالیت په پراخېدو اندېښنه شي. دوی د سه شنبه په ورځ یعنی پرون آزادی رادیو ته وویل چې داعش سیمه ناامنه کړي او عام خلک هم ځوروي. په دې اړه محمد حدیث پردیس راپور لري.
په ولایتي شورا ولسی جرګې کې د سرپل او جوزجان ولایتونو استازي وایي که په دغه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په برخه کې جدي اقدام ونه شي نو خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي مولوي عبدالحی حیات د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له څو میاشتو راهیسې د دغه ولایت په قشتېپي او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیت پراخ شوی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
مدت دو ماه یا سه ماه در حدود 5-6 رمه‌ای که از مردم بود از رعیت
دیوی په 13 و 23 میاشتو کې داعشیانو د خلکو 15 یا 16 رمه د غنیمت په نوم په خپلو کې ویشلې دي. هغه د تګراتګ او همداراز د خلکو د ورځنی ژوند پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي.
مردم هم مشکلات خلق شولګي.
د خغلی حیات په خبره د قشتېپي او درزاب ولسوالیو زرګونه اوسیدونکو د نامنۍ او د داعش د زورونې لقبل د جوزجان مرکز ته کډه شوې دي. په همدې حال کې د جوزجان د والی وین محمد رضا هم په درزاب او قشتېپي ولسوالیو کې د داعش د فعالیتونو پراخېدل تاییدوي، خو ژمنه کوي چې دغه ولسوالیو د تصفیه او همداشان د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي. په ولسی جرګې کې د سرپل د خلکو استازی محمد حسن فهیم بیا په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو پراخېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي د مسلې په سرپل کې نامنۍ زیاتې کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د جوزجان او سرپل ولایتونو استازي په دغه ولایتونو کې د داعش د حضور له پراخېدو اندېښنه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوې دي. څه موده وړاندې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې داعش په درزاب او قشتېپي ولسوالیو کې په منظمه توګه جنګیلي روزي. داعش د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم فعالیت لري او په دغه ولایت کې عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په جوزجان ولایت کې د داعش د ځپلو په هدف د عملیاتو خبره کوي. دغه وزارت ویان دولت وزیري
موږ عملیات راغو پرې دوام کوي چې دا منطقه کاملا پاک شي. په جوزجان کې په درزاب او په خوشتپه ولسوالیو کې مونږ د داعش حضور تاییدوو، مګر هلته زمونږ د کماندو د شپني عملیات هوایي ضربې دا دوامدار جریان لري او د یو لوی عملیاتو لپاره هم ترتیبات نیول شوي دي چې مونږ کاملا د سیمه د داعش څخه پاک کړو.
خو ښاغلي وزیري دا واضح نه کړه چې دغه عملیات به کله پیل شي او د پیلېدو لپاره یې کوم تدابیر نیول شوي دي. نوموړی په جوزجان ولایت کې د داعش حضور او فعالیت مني، خو وایي په سرپل کې داعش نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او سرپل ولایتونو یو شمېر استازي بیا په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره د حکومت اقدامات ضعیف بولي او د جدي اقداماتو سپارښتنه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي دا مهال شاوخوا 250 په اعدام محکوم شوي بندیان په بندیخانو کې شپې تیروي. عبدالعلیم کوهستانی دا خبرې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. جزئیات ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسو او توقیف خانو عمومي رئیس وایي په اعدام محکوم شوي کسان لا هم د بند نه معلومه مده تیروي.
700 نفر تخمین ماه ادامی داریم در محابس.
دا محل شاوخوا 250 په اعدام محکوم شوي زندانیان په بند کې شپې ورځې تیروي. دوی په اعدام محکوم دي، 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. دا یو جنجالي موضوع ده او اکثره بندیان شکایت کوي چې دوی باندې 2 سزاګانې پلي کیږي. یو په اعدام محکوم دي او له بلې خوا هر یو 14 کاله بند تیر کړي.
تر دې وړاندې د افغانستان د عدلي وزیر ویلي چې د هیواد په جزایي کوټ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابدي حبس زیات شوی. د جزا کوټ د روان کال د څور په 15مه په 113 فصلونو او 940 مادو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل شوی، خو تر اوسه ولسی جرګې نه دی تصویب کړی. تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمېر کسانو د اعدام په اړه د بشري حقونو سازمانونو هم غبرګونونه ښودلي دي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د لوی سرنوالۍ مرستیال عبدالفتاح عزیزي بیا وویل چې د نویو فرمانونو په اساس په ځینو مواردو کې د اعدام پر ځای د عمري بند موده په پام کې نیول شوې.
د اعدام په قضیو د دریو محکمو لخوا پرېکړې کېږي او وروسته د قانون په اساس جمهوري ریاست ته استول کېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا د بندیانو له ناوړه وضعیت او په بند کې په اعدام د محکوم شوو کسانو د پاتې کېدلو له امله اندېښنه ښیي او وایي چې دې ستونزې ته باید جدي رسیدګي وشي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. لکه چې تاسو خبر یاست، د دې اونۍ په سر کې د کډوالۍ نړیوال ورځ و او په همدې پلمه د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کډوالو پر ستونزو او حل لارو وغږیدل. په دې پروګرام کې غواړم د هغو بې ځایه سویو کورنیو پیغامونه واورو چې د جګړو او ناامنیو له کبله کندهار ته کډه شوي دي او هلته ژوند کوي. البته دوی هم په خپل کندهار کې د ځینو ولسوالیو د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تللي او یا له ګاونډیو ولایتونو څخه دغه ولایت ته راغلي دي. دوی د خپل ژوند د سختیو په اړه ازادي راډیو ته ځینې پیغامونه رسولي چې په ګډه به یې واورو او وروسته به د دغه ولایت د کډوالو چارو د رئیس څرګندونې هم واوري.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر سلامونه وایم. بار له سلامه دغه د هلمند او دروازګان مهاجرین چې کندهار ته را مهاجر شوي دي، په وچې ډوډۍ له قدرت نه لري. خدای دې وکړي چې دغه زموږ غږ د اړوندو چارواکو ورسوي چې دغه یو مرسته ورسره وکړي، یا یو تجاران غږ وکړي، یا حکومت پر وکړي. بیچارهګان ډېر په سخت وضعیت کې دي. وسلام، خدای په امان.
پوسټ سماجر راغلی، هغه وایي مرستې روانې دي. موږ د سرپناه ځای والله قدر په خیمو کې ګزاره ده. هغه چې راشي د دا مړو ته وایي په لو والا کې موږ د پراخي یو، خو بس راشي هغه د مړو خلک یو.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د روزګان ولایت اوسېدونکیم. چې دا زموږ د مجور واک راوځي، دغه موږ ته په ښه وخت نه راکول کېږي. وسلام.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ کې دغه درغلي روانه وو جانه، چې ماجورو ته مرستې نه ورسېږي. دوی خود په خود سړي نوم سلمان ویشته چې وایي راسه ولاړ سه، بلا وایي کار نه کېږي. فصل فیصله کې د لاس ماجر ته ورسیږي نور د خپل په خوده سره وري نو موږ د غواز نور چارواکو د جنرال ته ورسیږي دې دیواله یا تان راوځي په څنډه نیو کې چې په فصل کې کوم ځای سره شلو ته وده وټ نه رسیږي ماجر ته یا ماجر ته یا غت نه رسیږي پولیس ولې چې واسه لري شاو خاطر غیبی دی خو خپل حکومت خلک ټول هغه د غیبی د لري سره موږ ماجر په څه کې څوک نه دی به دې پښتنه موږ دې نه نو شته کې ورو ده ماجر نه نه شي راځي په څنډه نیو کې کوم اسکرا د ماجر کوم نه دای سي دای سي وی چې کو ورو ده دای د درې دوه د کار کې موږ راغلي ورو ځان چې په څنډه نه باندې کړي چې موږ سوار شوی دی موږ خلکو د ماجر د چې ماجر ته واسه نو هغه وینه څه څه نه مانسه دا نن منتر سی وی نو موږ هغه هله د ارزو ده چې دا غوړو مقامات لور چارواکو څخه او دا نه نه چې دا مقامات پښتنه وکي راځي ډیر په احترام او سلام وګم
دغه مودا دی ورور اوریا ته د دوی فزناش کی دی او نه اش کی دی کوټ کور او ته دی کوروسه ته پیان زخمان د خاکریز ولوسوالي د محمد جنو سنامه خبره کومه او کورت کورا وتلی د کورو څخه در په در نن د جپ کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنا به ساګل کور کو د غره په سیج مومنا نه په سیج در په در کورت کور ما مده مودا راځي چې زنګ ورته وای په دته زش پزنا چې کې نه د مو سی په سره سره کړه د نیر سره کې چې زنګ ورته وای چې ورور څه نو سو یو کار یو دغه وای بابا ته نه رسی نه رسی د بابا کدا نشته ما مده نو خپل د مول په بار کې چې هر څه د ماجور په بار کې راوړ کیږي هغه ته دغه ما مده سره نه نه باسي موږ نه غواړو نه غواړو نه غواړو کې امریکا یوه ازادي راځي خپل ملک چې موږ ته پر خپل کورو پر خپل ټلیفون او پر سم کارتو او پر خپل نومونه باندې راکولای شي راځي چې کنه راځي موږ د دوه مشرانو د لاس نه غواړو نه غواړو نه غواړو دا سره وشل ته ځینې ښکاس نه چې کول دغه وینا کې چې موږ دغه ماجر خلک نه غواړو نه غواړو د دوه خپل مامورینو او انسانو مشرانو د لاس نه غواړو کوم زما دغه نمبر دی دغه زما نوم دی په هر ځای کې چې ما یو سړی وغواړي دغه ځای ته ورګم زه دغه شکایت لرم چې موږ سره موینانه ته شي دي چې غاری بغاری لڅ پڅ بوت ملره ترکه ملره ور ملره څه و د ورځې دا مونږ نه نه غشره خچو کې ګرځي د غوستو شي ملره د پیوتو شي ملره دې نه نو څه خندونه ورغې امره وي تذکيره را سواسي تذکيره را سواسي ګوتي په موږ ولدي نو مان مو واسي ورسه دا نو سره نه کومک سوې دي نه را سره کوي کوم وخت چې موږ د شپږ مېش کې راغلي زه خپل محمد جنو خبرې کوم یو مو شه ما سره کړه ده بس السلام علیکم
د دوستانو د پیغامونو بیلګې مو اوریدلې د کندهار د ماجرینو له رئیس محمد عظیم نوابی سره د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی مرکه کړې ده او د دغو کډوالو لپاره د مرستو او سرپناه په اړه پوښتنه دی چې په کډه وي وره
د کندهار د کډوالو چار رئیس شاغلی محمد اعظم نوابی په پیل کې کراتو اس چې په کندهار کې د امحال په مجموع کې څومره کډوالي کورنیسته
په پروش کاله او سشکال کې زموږ شپږ زره دوه سو څلور پامله چې د جنگو له وجې څخه د کندهار هلمند اوروزګان زابل فرا نیمروز دا کورنۍ د جنگو له وجې څخه بیا ځای سوي دي کندهار ته راغلي دي او په کندهار کې د ریاست ماجرینو او د پیښو په وړاندې د مبارزې د ریاست او هغه ارګانونو د داخلي ارګانونو چې زموږ سره د دوی په کومکو کې همکار دي سرویګان هم کړي دي تر سره کړي مو دي چې په مجموع کې شپږ زره او دوه سوه څلور شپامله دوی راغلي دي
په دې کې د نور ولایتونو څخه مشخصا څومره کډوال دي یا بې ځای سوي او په خپله د کندهار د ولسوالیو څخه د راغلو بې ځای سوو کورنیو شمېر څومره دی
په مجموع کې چې درته وایم د نورو د هلمند د روزګانو د زابل د دې ولایتو څخه تقریبا څلور زره شپږ سوه کورنۍ راغلي دي چې د دې سره موږ کومکونه کړي دي او د کندهار د ناامنو ولسوالیو څخه په حدود کې د 2200 پامله چې دا په سش کال او په پروش کال کې هغه ولسوالۍ چې دوردسته دي او جنگجوی دي په غزه کې طالبان شتون لري درغلي د کندهار ته
د دغه بې ځای سو کورنۍ سره ستاسو ریاست او نورو ادارو کومې مرستې کړې دي
په مجموع کې زموږ ریاست یو داسې یو ارګان دی چې په خپل هیڅ شی نه لري خو بیا هم هغه ارګانونه هغه موسسات چې په داخل د کندهار کې کومکونه کوي دې زموږ د ټولو وزارت سره لته لاسلیک کړی دی چې موږ هغه بیا ځای شوي چې مربوط د مهاجرونو ګرځي موږ د هغو سره آماده یو او تر دې نن وخت پورې چې واقعا هم دوی چې څه په وسه وه او څه یې درلودله هغه زموږ د وطنوالو مهاجرونو ورونو سره کړي دي موږ یې تاییدو
اوس مهال ژمی دی موږ چې د کډوالو سره خبرې کړي دوی ډېرو مرستو ته ضرورت لري په خاص ډول د سرپناه ستونزه په دې برخه کې ستاسې اداره څه پلان لري
بلې و په دې ارتباط دا درته وایم چې موږ د پنجوایي په ولسوالۍ کې د مار په غره کې موږ یو ښارګوټی لرو چې تقریبا دا څو کلونه کېږي چې د دې موږ کارونه شروع کړي دي اوس یې انشاءالله کارونه پر خاتمه دي 1200 جریبه مځکه لرو چې په دې 1200 جریبه مځکه کې موږ تقریبا تر نیمایي یې ډېر موږ خطا نزدې کړې ده نمرې کړې مو ده دا آماده ده چې اوس انشاءالله وعده المرتخل کو ته دا نمرې ورته ورکړو
لکه تاسو چې وویل څو کاله کېږي چې تاسو د مهاجرینو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو وعده ورکوئ ولې لا دغه ښارګوټي نه دی جوړ شوی
اصلا خبره په دې کې ده چې دا ښارګوټي بعضي تخنیکی کارو ته ضرورت لري پر مثال استنادي دیوالونه دي چې شلې دي او غټ غټ په دې کې اکثریت نمرې په دې کې راغلي نو باید موږ اوله دغه تخنیکی کارونه یې سم کړو استنادي دیوالونه ورته او پلچکان یې جوړ کړو او د برمې او اوبو ورته آماده کړو وروسته دغه څخه به نو به دغه مهاجر موږ ځای پر ځای کوو اوس انشاءالله د اوبو کار یې خلاص شوی دی او به آماده دي ودی ته په هر دغه باندې سنټورو باندې تقسیم شوی دی خو ست دغه دی تقریبا یو دوه هفته مخکې زه تللم کابل ته ما د وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې زموږ پروش خال آیتان راغلي و چې د دې سروې وکړه برابر دی وکړي د دې استنادي دیوالو ده او د پلچکانو د سړکان ده نو کله چې دغه په دغه مو مرتماده کړل نو ان شاء الله موږ دغه توضیحات ورته کوو
ډېرې هغه افغانان چې په مخکې کلونو کې پاکستان ته مهاجر شوي اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي د دغه بیرته راستانه سوو کورنیو شمیر څومره دی او د هغوی لپاره تاسې څه ډول اسانتیاوې لرئ
تقریبا دا خو ډېر نفر دي هغه خلک چې موږ ته یې مراجعه کړې تقریبا په حدودو کې د 4000 بیا د 4000 پامله پورې دی چې په
جریان
نه دا په دا مجموع کې زه درته وایم بلکې تر دې هم ډېر دی تقریبا 1000-2000 ته رسېږي ولې دا خلکو تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې هغه ویارپونه چې حالت په پاکستان کې یونیسار ورته ورکړي دي هغه تر اوسه موږ ته راوړي نه دي تقریبا په حدود کې د 3000 د 3500 ویارپونه موږ ته راوړي دي دا موږ آماده کړي دي خو دلته دوه موسساتي کار دي کې سش کال او پر ورش کال دا یو هم د دې تر څنګ موږ د خدمتونه د پالیتونه کوي چې د دې د لارې څخه هم ډېر نفر کېږدان بیا هغه په پاملونه دي چې دا هیڅ اسناد نه لري دا غوښ مې تقریبا په حدود کې د شپږ زره بیا د شپږ نیم زره چې په پروش کال او په سش کال کې راغلي
او د سانتیاو په برخه کې
او د سانتیاو په برخه کې هم دا ورسره کړي کله چې دوی راځي مراجعه وکړي زموږ حالت یو امریات دی امریات انتقالاتو دی چې تقریبا واته کسه مامورین هلته لري او د دې تر څنګ د ایو ایم نمایندګي مامورینو هم هلته ورسره ناست دا راجستر کېږي دا راجستر بیا ایو ایم ته ورکوي او انټرنیټ ته ورته ورکوي دا په ټول افغانستان کې معلومیږي ټول خلک یې ویني او دا پروسه مو جریان لري چې تقریبا دروسه دوه نه پاملونه راغلي دی افغانستان ته او دوی دون اندازې ته کومک لکه مغزر لکه یونیسیاچ ورسره کی دوی نه کېدی پر پامل باندې تر دې څخه بیا د 500 پامل پر کومک ورسره کی یونیسیار پر ورسره ښکار پر پی پامل باندې $1,000 پر پی پامل باندې کومک وي چې دا هغه د جملې څخه تقریبا په پروسه ښکار کی تقریبا د دوی د دغه اندازه $1,400,000 ته ورسېدل چې دوی سره کومک کړی وو چې تقریبا په روش کال کې 1,900 پامیل راغلی وو چې د دې جملې څخه 1,400,000 پامیل د کورنۍ تعداد راځي د پامیل تعداد راځي د پی نفر د پاره $1,400 منظور شوی وو دا هم په پروش کال کې ورته ورکړه او په سش کال کې
فکر کوي چې دغه مرسته سوی اندازه پیسې د دې سمې لګېدلی
دي بلکل سمې لګېدلې دي موږ تایید کوو یې زموږ په وزرداشت کې لسېدلې د دولت موږ هر ورځ په هفته کې خامخا دوه واره موږ ورځو د هغه ځای څخه نظارت کوو دا ډیر ښه چې پاپا پروسه ده په دې کې هیڅ درغلی نشته. او په سش کال چې د یونیسیار د خوا څخه راغلي 2018 فامیل راغلي دي چې دام د افغانستان د مختلفو ولایاتو دي په دې کې کم امتیازات یې د کندهار دي چې سش کال 200 پر پیر په نفر باندې کومک ورسره کوي. پروش کال دیرو سش کال دا کومکونه کم کړي دي. اما د ایو ایم د لارې څخه چې ما مخکې ته طرز وکړي دیرش بیا تر پنځوس ډالر پورې دا نفر پر سر باندې کومک ورسره کوي او غذایی او غیر غذایی مواد هم ایو ایم کومک ورسره کوي.
د کندهار د مهاجرینو رئیس محمد عظیم نوابی وو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې پر بیلابیلو مسایلو مرسته ولیدې.
السلام علیکم ورحمت الله. احمد ولی خبر کوم فلن کابل په ازادۍ کې ولانن پاکستان چې پرد کې دور شپې میکړې دي نو بد میکړه ده. خو متاسفانه هغه کسان مخکې څوک چې 2000 روپۍ ورکوي کمیشن کاران د هغوی کار مخته دي زمونږ کار پاتې ده. لطفاً 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 بیا هم لطفاً دغه زمونږ غم وخورئ. غریبانان تر اوسه پاتې دي. کم خلک چې پیسې لري پولدار وي د هغوی کار کېږي ولې مونږ دلته پاتې یو. لطفاً مونږ غم وخورئ. سلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته مې دا پیغام د زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه مې خلک نیولې ده. زموږ د زابل او تر شاجي پورې دا سړک ډېر خراب ده. د زابل لوالي څخه هم دا هیله ده چې باید څه پاملرنه ورته وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلال پورې ولسوالۍ د چکنوز پیل نه تاسو سره په تماس کې مرسته کوم. ازادي راډیو د لارې حکومت ته دا درخواست او تقاضا او غوښتنه دا چې حکومت دا اوازه کوي چې موږ به برېښنایي تذکیرې جوړ کړو. برېښنایي تذکیرې یا کمپیوټري برېښنایي تذکیرې موږ جوړو او دا به کمې خلک کمو کسانو ته چې ساده تذکیرې دغه به په کمپیوټري تذکیرو بدلې شي. صحیح ده کمپیوټري تذکیرې جوړ شوي. هغه خلک چې په افغانستان کې پراته دي او هغه خلک چې په پاکستان کې پراته دي دوی شناختي کارتونه دي او مطلب ګډوډ دي. د دې شناختي کارت او د دې برېښنایي تذکیرې به پس په خپل منځ کې او کنه او هغه کسان چې شناختي مو لري واه دا څنګه برېښنایي تذکیره هغه جوړول شي او کله چې جوړول شي خاص دې باره کې موږ د دولت نه دا معلومات کوو چې د برېښنایي تذکیرې او د شناختي کارت پاس په خپل تذکیرې او کنه دې افغانان خو ډېر زیات تکلیف او د زحمت سره پاکستان مخامخ کوي. ورځ په ورځ باندې سره د شناختي کارت کو سره مو ته مهاجري او که تذکیره و سره خواسم بس بیا خو ته جوړه ده. والسلام.
السلام علیکم. ما حسین فیصل هستم از وزارت سفارت با شما به تماس شدیم. اعلامیه دم چارایی مسعود به نام گردیوال یک خیمه زدن تقریبا به ده ها ماه ها میشه. اعلامیه اگر شما یک لطف کنین بیاین اعلامیه از نمی سر سرک یا از نمی داخل گلدان یک ترسان کنین پس کنین چی مشکل داره چی مشکلات نداره. اینوی مشکلات از زیر رفع بسازن. اولادایشان کتیش از دمی خود چارایی مسعود این پشت سر غرفه ترافیک نمی خرمیشان است. از جلال آباد هستند. باید تقریبا یک ده ماه یا ده ماه میشه نمی افتیدن در یوای سر. یک مشکلشان اگر شما رفع بتانین یا برفو بتانین همی یک کار خوب خواد شده میره یک در نگه اول گیری کنین. تشکر.
بله سلام علیکم. از دیر جو ته زم غوړې ما یو مشکل ده. زه د ایلمن ولایت یم. ریډین بیگم د دې وروسته زه دا یم چې نو سیانه او شانه نشته کوم ورچو متر دا اوسه پورې او واشته ولا خلک ده کار برابرېږي او چې واشته ولا لري هغه ته کار نشته. نو زه د نړۍ مقامات نه دا وښنه لرم چې نو څمن ماته په دې هنده سب شبخانه کې ماته وږي پاره کې. والسلام.
السلام علیکم. زله خاکی افغان می زنګ ویلې مدد لمیرم د اجی شالم انکا د کلیم د دې مک کشتی ډیر ارزانه سوي دي. دولت ما شرط وای ورته کدی وی خواته لار کیږي په یو کم دی رقم وسره ویلګه ولا ما خام غلب کول کی لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. نواب يم د جنکل ولا د جنکل ولا پکتیا ولا تنا او د منګا شکایت دی ازادې او د سزا دی زنه کلو نشرنه و سرک او ډیر خراب ده او دا که مونږ ته جوړ شي ډیر مننه بوي مونږ شکایت خغلی باندې دا وته وای چې مونږ په دې باره کې غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د تنجایو ولسوالۍ د زنګاوا څخه عبدالصمد خان خبره کوم.
زه د خپل معرف چارواکو سره خپل د لوړو چارواکو سره دا هیله کوم چې دغه په مکتبو کې ملازمین وه، هغه ملازمین ته درغلي وه چې درې اوسه د درو څخه د یوه پیسې تنخواه یې ګرځولي جادو وه، د وکې دا خط په مشکل سره اخته دي. نو دوی به اول وخت خبر ورکړی وای چې دغه دوی تاسې د ملازمې ته وتلي یاست، نو بیا دا دغه نه کولی پیسې اوس خال په غال باندې خپله سر معلم و دوی ټول اخته دي. نو موږ معرف ته دغه سخت چارواک دا دی چې د خپلې تنخواه یې ورکړي، هغه وایي
خدای دې پاره ولې داسې زموږ سره ظلم کېږي؟ دوه کاله کېږي چې موږ تماس نه لرو، که سپنه نه په سبا تهران وړي چې ورسو موږ وهل کېږو، ټکول کېږو، راته کېږي، بدپتونه ولې رانه اخلي؟ ولې موږ ته خپلې وخت نه راسیو؟ خدای په امان وسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل، نور پیغامونه مو هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی. نور شکایتونه به په نورو خبرونو کې در سره شریکو او هم به له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو. تر خدای پامانی د مخه غواړم دا یادونه وکم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. په وروستۍ برخه کې له خپل همکار طاهر روشن څخه هم مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
قرار راش مهربان زمان دور لسینا خلق پیدا دی لسینا خلق پیدا دی زکت سرگو دور دس پینو